شنبه د سنبلی 28 د سپتمبر 12مه دا ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده. زحمت شبر مو کوربه يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. تاکل شوی ده چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په ګډون جګپوړی افغان پلاوی د طالبانو له مشرانو سره وګوري. وروسته له اوږده انتظاره د سولې بین الافغاني خبرې پیلېدونکې دي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. نن د افغان سولې مقدماتي خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي که د سولې دا خبرې ناکام شي، ناوړه اغیز به یې پر سیمې ډېرې پراخې وي. او بحرین له اسرائیل سره ډیپلوماتیک روابط پیل کړل. د خبرونو تفصیل په دوحه کې به نن د دولت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل مقدماتي مراسم پیل شي. د دواړو خواوو استازي رسمن د دوشنبه په ورځ خبري پیلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن اورټګس وویل چې دا خبري به اوږدې او لستونزو ډکې وي. دا وایي موږ پوهیږو چې دا یو اوږد او ستونزمن پړاو پیل شوی دی، خو موږ خوشحاله یو چې داسې تاریخي موقع ته رسېدلی یو چې یوه موافقه ترلاسه شوې چې هغه تضمین کوي چې له افغانستانه به بیا امریکا ته د ترستانو ګواښ نه پیښیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په دوحه کې په دې خبرو کې ګډون کوي. خو د امریکا حکومت ویلي چې دا خبرې یوازې افغانان کوي او دوی یوازې د مرستې لپاره چمتو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ویلي چې د افغانستان د سولې د مذاکرو ماته به پراخ ناوړه اثرات ولري. اتمر پرون د دوحې پلار پرون په اوبښې په الوتکه کې خبریالانو ته دا خبره وکړه. زموږ هیله دا ده چې ډېر ژر به یوې پایلې ته ورسی شو. په دې مذاکرو کې ماته به یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره خطرناک وي. حنیف اتمر زیاته کړه چې په دوحه کې د طالبانو له سیاسي پلاوي سره به تر هر بل شي مخکې پر اوربند خبرې وکړي. د افغانستان د دولت پلاوی پرون ماښام له کابل دوحې ته ورسید. د دې پلاوی مشر د روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله دی، خو له طالبانو سره د سولې د خبرو مشي معصوم ستانکزی کوي. په کابل کې به نن د شپږیزې کرکټ لیګ په روانو سیالیو کې لومړی د بند امیر شامران د کابل د بازانو له لوبډلې سره مخامخ شي. لوبه د سهار په 9 بجو پیل شي. دا د شپږیزې کرکټ لیګ په روانو سیالیو کې 12مه لوبه ده. دارلسمه لوبه د مسی عینک د اتلانو او د امو د نهنګانو ترمنځ ده. د لوبه د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیل شي. د شپږیزه کرکټ لیګ ووم دور د سپتمبر په شپږمه پیل شو. د لیګ د اتلولۍ سیالي به د چهارشنبه په ورځ وي. بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا یو تاریخي بری دی. ډونالد ټرمپ د امریکا، اسرائیل او بحرین د ګډ بیان متهم خپور کړی او ویلی دی چې د بحرین پاچا پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره خبرې وکړي. په دې بیان کې ویل شوی چې د اسرائیل او فلسطین د لانجې د حل لپاره به عادلانه هڅې جاري وساتي، خو د فلسطین ادارې او د حماس سخت دریځ ډلې دا موافقه غندلې او پر فلسطین یې تیری بللې ده. متحده عربي اماراتو تیره میاشت له اسرائیل سره موافقه وکړه او بیا مصر او اردن اعلان وکړ چې له اسرائیل سره خپلو سیاسي اړیکو ته د بیا کتنې په پایله کې روابط عادي کړي دي. د چک جمهوریت حکومت په یوه ورځ د کورونا ویروس 1392 پیښې ثبت کړي دي. له دې سره په چک جمهوریت کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 23,000 زیات شو. په چک جمهوریت کې اوس مهال څه باندې 11,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي او نږدې 1,000 کسان ورڅخه رغېدلی دي. په چک جمهوریت کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شویو 440 شمیر ښودل شوی دی. د دې هیواد د روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله تیره اونۍ اعلان وکړ چې په ټولو هغو ځایونو کې چې سر پټې دي او زیات خلک پکې راغونډېدلی شي باید ماسک واغوستل شي. هغه کسان چې له داسې هیوادو چک جمهوریت ته سفر کوي چې کورونا ویروس پکې زیات دی باید هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم د کورونا ویروس منفي ټیسټ ښکاره کړي یا قرنټین شي. په رومانیا کې د امریکا سفارت څرګندوي چې د چین هواوی شرکت او په رومانیا کې د چین سفارت تړون کړی چې د چین په ګټه تبلیغ کوي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه لیکل شوی چې چین په دې ډول هڅې کوي چې د رومانیا خلک له لارې وباسي. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې پر خپلو متحدانو فشار زیات کړی چې د هواوی شرکت ته د اجازه نه ورکړي ورکوي چې د چټک بي سیم ټکنالوژي ته ورګډ شي. امریکا وای چې چین د هواوی شرکت لاري جاسوسي فعالیت کوي خو د چین حکومت او د هواوی شرکت داسې ادعاوې رد کړې دي. د سدي رډو سهارنی خبری مجله اوري. په کابل کې و بجې او په قطر کې شپږ دقیقې وړاندې قطر ته ورسو او له دوحې د افغان سولې د خبرو پاړه له تاسو سره معلومات شریکوو. د دې خبرو پاړه مې د امریکا د ملي دفاعي پانتون د استاد علي احمد جلالي نظر اخیستی چې ورته خوشبین دی خو اندېښنې ورته لري.
طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده ښودلې چې په کومو ساحو کې کېدلی شي چې مصالحه وکړي او
د افغان سولې په اړه مو د یو شمېر ښځینه اورېدونکو نظر هم اخیستی.
موږ خوشحاله یو چې د سولې خبرې پیل سوې دي. په افغانستان کې سوله راس، با عزته سوله راس، داسې سوله راس د ښځو حقوق خوندي. خوشحاله یم سوله اوسي تر څو زموږ بندې شوندي خلاص.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د ژوند رنگونه په پروګرام کې د انګلیسي ژبې لایوی استاد سره په کابل کې شهیدلې.
خزه یا انجون چې دی یو هیواد روخنۍ ده ځکه چې پرته خزه او انجون نه یو هیواد نشي کولای چې یو ځای ته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري د خبرونې په پیل کې دوهې ته ورسو. د قطر له پلازمې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري را سره په ټلیفون دی. نوري صاحب، د خبرو د پیل په اړه باندې تاسو کومه اجنډا پیدا کړې ده او تر اوسه پورې مو له چا سره خبرې کړې دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. بلې، هو، اجنډا معلومه ده. د خبرو اترو نن د بین الافغاني خبرو وغیره رسمي مراسم چې دی پرانستل کیږي. په دې مراسم کې به نن د افغانستان د خوا به اول دا مراسم به د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرانیزي. دوی به خبرې کوي او تر هغه وروسته به د افغانستان د دولت په نمایندګۍ که څه هم واضح دلته نه دی ویل سوی، خو یو څوک به خبرې کوي چې د افغانستان له دولت څخه عبدالله عبدالله انیس اتمر د بهرنیو چارو وزیر او همدارنګه د افغانستان حکومتي پلاوی راغلی. خو ګمان په دې کېږي چې عبدالله عبدالله خبرې وکړي او د طالبان لخوا هم یو څوک رغیږي. همدارنګه په دې اجنډا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوم هم لیدل کیږي چې هغه هم خبرې کوي او تر هغه وروسته د ځینې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هم خبرې کوي او دوی د ویلو ده چې اکثره په انلاین ډول په دې ناسته کې اشتراک لري.
خو تر اوسه پورې معلومه شوې نه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرته نور د کوم هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه اخلي.
تر اوسه معلومه شوې نه ده، خو پرون چې زه مرچ راتلو په لار کې د ځینو چارواکو سره چې د حکومت په پلاوي کې دي ورغېدلم، تقریبا د اتیا نه پورته د اکثر وادونو بهرنی چارو وزیران هم دارنګه د بینالمللي سازمانونو نمائندگان په حضور ولري دلته. نو و بلیدل چې څوک خبرې کوي په دې اړه کې، خو نن یو ډېر تاریخي غونډه او تاریخي ورځ د افغانستان په تاریخ کې تشپوړي چې په د تاریخ په اردو کې دا اول ځل دی چې دواړه خواوې مخامخ بستر کړي او خبرې کوي.
نوري صاحب، په اجنډا کې دا مشخصه شوې ده چې د قطر په وخت په څو بجو د غونډه پیل شي؟
د قطر په وخت دا په دغه 9 بجې د سهار پیل شي او تر تقریبا پاو کم یا 15 کم 12 به دغه رسمي مراسم وي، ویناوي، او تر هغه وروسته به د غرمې ماپښین لمونځ کېږي، او دغه نه وروسته د ماپښین لمانځه نه وروسته بیا دوه اړخیزې ناستې کېږي، د جلا جلا لیدنې کېږي. داسې هم ویل کېږي چې عبدالله به د ملا برادر سره هم وګوري او دوه په دوه به ناسته سره ولري.
نوري صاحب، یوه بله موضوع دا ده چې په ځینو آژانسونو کې دا ویل شوي دي چې رسمي بین الافغاني خبرې چې له طالبانو سره افغان لوری پیلوي دا به د دوشنبه پورې وي. دا خبره تاسو تاییدوي؟
دا خبره دقیقه ده، ځکه چې نن خو دغه په رسمي ډول دغه رسمیات د بین الافغاني خبرو نن شروع کېږي. نن به اکثره هغه رسمي خبرې وي د خارجه وزیرانو او د کوم ویلمنو چې دی غونډه راځي. سبا چې یک شنبه ده، دوی به د اجنډا په جزئیاتو رغیږي په چې خبرې سره وکړي. که څه هم د افغان حکومت پلاوی او خارجه وزیر مرته وویل چې هغه د دوی په اوربند باندې به تاکید وکړي، هغه اصل اجنډا به په اوربند باندې راوګرځي او طالبان هم دا ورسره منلې دوی له خولې. خو نن به سبا به دوی سره هغه د اجنډا جزئیات او موضوعات وټاکي. دوشنبه په ورځ دواړه خواوې به سره کښېني او مخامخ خبرې به رسمان د میز تر شا پیل کړي.
راتب نوري مننه له دوحې د ازادي راډیو خبریال. وو د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري، خو په ورته وخت کې هیلې ورته لري. له ده واورو.
خبرې خود خبره ده چې خبرې شروع کیږي او بل خبرو باندې د افغانستان د مسلې حل مشکل دی او بل اخر باید دا مسله په سولیز ډول حل شي، اما مشکلات بخی ډیر دي په این زمان کې. زه خوشبینیم، اما موتاتانه خوشبینیم.
تاسو وایئ چې مشکلات پکې ډیر دي، هغه مشکلات په څه کې دي؟ هغه پیچلی اړخ دی خبرو څه شی دی؟
طالبانو تر اوسه پورې دا نه ده ښودلی چې په کومو ساحو کې دوی کېدلی شي چې مصالحه وکړي او ګذشت وکړي. ځینې خو لا په دې فکر کې دي چې موږ جنګ وړی دی، نو بنا په دې شرایط موجود دا خبره کوي، دا خبرې چیرته نه رسیږي. له بلې خوا دننه په دولت کې مشکلات موجود دي، اختلافونه موجود دي. دا اختلافونه کېږي چې یعنی په خبرو کې موقف کمزوری شي، او له بلې خوا اگر چې دولت موقف معلوم دی چې سوله سره سوله غواړي، جمهوریت غواړي، جمهوریت باید دغه شي دغه ارزښتونه یا لاسته راوړنې چې په دغه تلسو کلو کې نولسو کلو کې شوي دا وساتل شي، دا معلوم دی. مګر طالبانو خو دا معلوم نه دی چې څه غواړي.
دا خبرې د افغانانو ترمنځ دي. فکر کوي چې او دا امکان لري چې افغانان په خپلو کې یوې نتیجې ته سره ورسي پرته له دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو فشار په دوی باندې وي؟
خبره داسې ده چې ویل کېږي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به د افغانانو سپوخه د افغانستان پر رهبرۍ باندې کېږي. مګر دا افغانان خو تنها نه دي، ټوله دنیا په دې کې دخیله ده. دی قوتونه دي چې په دې سیمه کې منافع لري په افغانستان کې، او دې خبرو ته ګوري چې دوی ته څه شی رسیږي په دې خبرو کې. نو ځکه افغانان په منځ کې شاید توافق ورسیږي ولري، مګر د نورو هیوادو سره دې ارتباطونه چې دوی لري هغه د دې سبب کېږي چې دا یو داخلي افغاني مسله نه ده، په عین زمان کې یو منطقوي او جهاني مسله ده.
کدا مسلې ته د جهاني او منطقوي مسلې په سترګه وګورو، څه اټکل کوي چې دا خبرې به تر څه وخت پورې به نتیجه ورکړي، یعنی یا مثبت یا منفي؟
میده تا چه دا خبری مثبت نتیجه ورکی او زر ورکی. هر سمده چه دا خبری زندیگی و غمر مشکلات پکی پیدا کی.
خوب بخشید. دیشه راکتل تاسو کولیشتی چه چمره وقت؟
ولی زر فکر کومه چه که زر حل نشی شایی میاشی و کنون دوام بکی.
له شغلی جلالی په مننه وړاندې په خبرونه کې د افغان سولې په ارتباط د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي دی څرګندونه لرو.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایه شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد په قطر کې دی په پلازمینه دوحې کې د افغان سولې په ارتباط څرګندونې کړې دي. لرسنیو سره د دې څرګندونو جزئیات فرشتې جلال زی په راپور کې.
زلمی خلیل زاد ویلي چې په دوحه کې خبرې افغانان کوي او هیڅ منځګړی به نه لري او نه به څوک د سهولت برابرولو لپاره پکې وي. هغه ویل چې دا وار به افغانان په خپله د سولې لپاره نقشه جوړوي څو د رواني جګړې د پای ته رسېدو لپاره سیاسي لاره جوړه شي. خلیل زاد دا خبرې پرون په یو ټلیفوني کنفرانس کې خبریالانو ته کړې دي.
اوس موږ داسې یوې پروسې ته داخل شوي یو چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو ترمنځ ده. کله چې افغانان سره ګوري هلته به هیڅ منځګړی یا سهولت جوړونکی نه وي. موږ به د اړتیا په وخت کې مرستې ته تیار یو. که هرې خوا اړتیا درلوده موږ به یې څارونکي او مرستندو یو، خو که یې مرستې ته اړتیا نه درلوده پروا نه لري، ښه خبره به وي.
د افغانستان د دولت د پلاوی مشر د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله دی. په پلاوی کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری هم شامل دی. امریکا د روان کال د فبروري په وروستیو کې له طالبانو سره د سولې موافقه وکړه چې یوه مهمه خبره پکې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون وویل چې د دې ژمنې د سرته رسولو په دوهم پړاو کې دي.
له طالبانو سره په موافقه کې او له حکومت سره په تفاهم لیکې په مشروط ډول زموږ د قواوو د کمیدو خبره شوې ده چې یوازې د امریکا نه بلکې د ائتلافي قواوو او ناټو غړي هم دي. موږ اوس مهال په دوهمه مرحله کې یو. په اول پړاو کې موږ 8600 تراکم شو او دوهم پړاو به موږ 4500 تراور رسوي.
خلیل زاد وویل د امریکا حکومت هیله لري چې د افغانستان دولت به له طالبانو سره پر داسې سیاسي موافقه جوړ شي چې بیا په ګډه د نورو تروریستي ډلو لکه داعش پر ضد مبارزه او په افغانستان کې د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي.
د سولې مقدماتي خبرې نن په دوحې کې پیل شي. سبا به د اجنډا په ترتیب خبرې وشي او د دوشنبه په ورځ به د افغانستان د سولې هیئت د طالبانو د سولې له پلاوي سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. افغانان د دغو خبرو په ارتباط څه نظر لري؟ په تېره بیا افغان نجونې او ښځې دغو خبرو ته اندېښنې لري. د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
نوم مې شیرخان ده، د غزنی یو تنوسیدونکی یم. نن په قطر کې د سولې خبرې پیلېدونکې دي، شروع کیږي. موږ خوشبینه یو دغو خبرو ته. خدای دې وکړي چې له دغو خبرو سره په افغانستان کې سوله راسي، جوړجاړی اوسي. دا کار پخوا لا باید سوی وای، خو زه خیر اوس هم ناوخته نه ده. موږ اوس ډېر ورته خوشبینه یو، ډېر ورته خوشحاله یو چې سوله اوسي، د جنګ جګړې ورکې شي، د ورورژنه ورکه شي. سره
دمانم سنده ده ایسلرم تولگه که ما مش خوشحال ایس باقوانستان که سوله راست.
نمی امیده ده ده غزنی و سدین که ما مش خوشحال ایس ده سول خبری پیلسه و ده باقوانستان که سوله راست، با عزت سوله راست، ده سوله راست، ده شز اکوک خوندی.
دمانم مزلپه ده غزنی و سدین که ام خوشحال ایم ده طالبان و ده افغان دولت ترمن سوله اوسی، ترسو ده مر بند شوانده خلاص. کلنه کلنه که سی پا غزنه که دی پنجل سولو ساله که مکتبو نبندی. سوله او نسی دی غزنه انجونی با امده سپتیارو که زوند که.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو کولی شئ چې د اس ام اس لاري د افغان سولې په ارتباط خپل نظر د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ او اس ام اس را واستوي. د دې خبرونې په ترڅ کې به یو شمېر اس ام اسونه هم ولولو. خو اوس د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، دغو چاپي خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
د فرانس څلورویشت تلویزیونی چینل په شمول د فرانسې ګڼو نړیوالو رسنیو د هغو طالب بندیانو د خلاصون په اړه لیکنې خپرې کړي چې د فرانسوي اتباعو په وژلو محکوم شوي وو. دا رسنۍ وایي افغان چارواکو د نورو بندیانو ترڅنګ ضیا احمد او عبدالله غلام دستګیر هم خوشي کړي چې بیتینا ګوسلارد یې وژلې ده. دې ښځې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ لپاره کار کاوه. هغه د بشری مرستو لپاره افغانستان ته تللې وه. د فرانسې حکومت د هغو کسانو له خلاصون سره پر کلک مخالفت ټینګار کړی چې د فرانسوي اتباعو پر ضد د جنایت په خاطر محکوم شوي دي. فرانسوي مطبوعاتو هم دا راز کښلي چې د فرانسې ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر له خپلو افغان سیالانو سره په خپلو وروستیو تلیفوني خبرو کې دا موضوع په زغرده یاده کړې ده. فرانسوي مطبوعاتو لیکلي چې فرانسه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو هغوی باید په افغانستان کې د تروریزم او جګړې د قربانیانو ګټې او حقونه په پام کې ونیسي. دا د افغانستان د اوږدمهال ثبات او د ټولو د امنیت لپاره ضروري شرطونه دي. عرب نیوز د ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د افغانستان ملکه سوریا تر خپل وخت مخکې شزه له بریتانیا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان د مېرمنې عکس خپور کړی دی. په دې لیکنه کې د ملکه سوریا د زوکړې واده له افغانستانه د مهاجرت او مړینې نېټې او د هغې د ژوند په اړه جزئیات راغلي. عرب نیوز وایي ملکه سوریا په هغه وخت کې له نارینهو سره د یو شان شرایطو غوښتنه کوله چې اوس هم افغانستان ورسره واټن لري. په دې هیواد کې د وو او پنځلسو کلونو ترمنځ نږدې څلور میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي چې لویه برخه یې د نجونو ده. عرب نیوز د ملکه سوریا په اړه لیکي دا په جلاوطنۍ کې وزېږېده او په جلاوطنۍ کې سا ورکړه. د عرب نیوز پر اساس ملکه سوریا لومړنۍ افغان ښځه او ملکه وه چې د ښځو د پرمختګ، تعلیم او حقونو لپاره کار وکړ. عرب نیوز یاتوی په 1928 میلادي کال د افغانستان د خپلواکۍ په ومه کالیزه کې ملکه سوریا هیجانی او الهام بخون کې وینا وکړه. ویل خپلواکۍ زموږ ټولو ده. فکر کوي زموږ هیواد یوازې د نارینهو خدمت ته اړتیا لري. ښځې هم باید همغسې چې د اسلام په سرکنیو وختونو او د افغانستان په پخوا وختونو کې رول لرلی خپله ونډه ولوبوي. موږ ټولو ته پکار ده چې تر وسه وسه علم ترلاسه کړو. د دې تر څارنې لاندې د امان الله خان په پاچاهۍ کې په افغانستان کې لومړنی ښوونځی په 1928 میلادي کال جوړ شو، خو اوس له هغه وخته سل کاله وروسته افغانان پر سولې ژغیږي او په دې خبرو کې یوه توده موضوع د ښځو په حقونو او تعلیم پورې تړلې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. یوه نړیواله مسله راخلو. په امریکا کې پرون د سپتمبر د 11مې د حملې د قربانیانو د یاد مراسم د کورونا وبا لډاره په احتیاط ترسره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن پنسلوانیا ته تللی وو او هلته په مراسمو کې برخه واخیسته. تفصیل د فرشتې جلال زوی پراپور.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په پنسلوانیا کې د هغو څلوېښتو کسانو د درناوي په مراسمو کې ګډون وکړ چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه پر امریکا په تروریستي حملو کې په 93 نمبر پرواز کې ووژل سو. ډونالډ ټرمپ وویل چې له هغې ورځې راهیسې تر 6 میلیون زیاتو امریکایانو، ښځو او نارینه وو، د امریکا په وسلوالو ځواکونو کې خدمت پیل کړی او له هغه راهیسې 2000 پوځیان د ټرمپ وینا د امریکا له ازادۍ په دفاع کې وژل شوی دي. هغه ټینګار وکړ چې امریکا به هیڅکله د هغو تروریستانو له تعقیب لاس وانخلي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پېښوي.
زموږ سپېڅلې دنده، زموږ حقیقي مسؤلیت او زموږ کلک تعهد دا دی چې د هغو زړورو خلکو په لار به ځو چې 19 کاله مخکې یې خپل ژوند زموږ لپاره قربان کړ.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه د امریکا پر متحدو ایالاتو په څو ځایونو کې حملې وشوې چې یوه یې په پنسلوانیا کې د 93 پرواز الوتکه وه او شانکسویل په نوم په یوه سیمه کې راوغورځېده. په الوتکه کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل سو. د القاعده شبکې تروریستانو په هغه ورځ 4 الوتکې وتښتولې او پر نیویارک، واشنګټن او پنسلوانیا کې یې حملې وکړې. په هغه ورځ په امریکا کې نږدې 3000 تنه وژل سوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لنډ خبرونه لرو. تاکل شوی ده چې د افغان سولې مقدماتي خبرې نن په دوحې کې پیل شي. سبا به د اجنډا په ترتیب خبرې کیږي او د دوشنبه په ورځ به د افغانستان د سولې هیئت د طالبانو د سولې له پلاوي سره مخامخ د سولې خبرې پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر وایي چې د افغان سولې د مذاکراتو ماتې به پراخ ناوړه سیمه ییز او نړیوال اثرات ولري. په کابل کې بنن د شپږیزې کرکټ لیګ په روانو سیالیو کې لومړی د بند امیر شاماران د کابل د بازانو له لوبډلې سره مخامخ شي او بحرین له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه وکړه. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تو خیل صابل پر استولې سم اس کې لیکي د صابل لشاجویا طالبان او د افغانستان دولت باید په دې غونډه کې د سولې په غونډه کې